د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د سوریې په شمال لویدیځ کې د هغه ملک د یاغي قواو او د هغو افراطي ملیشو ترمنځ چې د القاعدې سره ارتباط لري سخت جنگونه شوي دي. پاکستان وایي چې د کشمیر په جنجالي سیمه کې د هندي عسکرو په ډزو کې یو پاکستاني عسکر او دوه ملکیان وژل شوي دي. او پرون د آلمان او د ترکیې ترمنځ هغه وخت سیاسي تشنج لا پسې زیات شو چې برلین د ترکیې سفیر ایزار کا وغته په ترکیه کې د یو آلمانی په شمول د بشر د حقوقو د شپږو مدافعینو د زندانی کولو په ضد احتجاج څرګند کړ. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د سوریې په شمال لویدیځ کې د هغه ملک د یاغي قواو او د هغو افراطي ملیشو ترمنځ چې د القاعده سره ارتباط لري سخت جنگونه شوي دي. په سوریې کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د دریو ملکیانو په شمول په دغه جنګ کې 11 تنه وژل شوي دي. د بشر د حقوقو دغه ټولنه وایي چې د مړو شمار ممکن له دې نه هم زیات شي، ځکه چې دغه دواړو خواوو په جنگ کې د توپونو او د ټانګونو په شمول د درنو وسلو نه کار اخیستی دی. پاکستان وایي چې پرون د کشمیر په تخریم شوې سیمه کې د هند د سرحدي قواو ډزې چې په هغې کې یو پاکستاني عسکر او دوه ملکیان وژل شوي د اوربند موافقې نه سرغړونه ده. د پاکستان د فوز نطاق تورن جنرال آصف غفور ویلي دي چې د هند د فوز په دغو بې دلیل ډزو کې دوه عسکر او 15 تنه ملکیان هم سخت زخمي شوي دي. جنرال غفور وایي چې د پاکستاني قواو په متقابلو ډزو کې د هند دغه پوسته چې تر نه ډزې شوې وې تباه شوې او هم د هند 15 تنه عسکر وژل شوي دي. تر اوسه پورې هند د پاکستان د دغې ادعا په باب څه عکس العمل نه دی څرګند کړی. پرون د آلمان او د ترکیې ترمنځ هغه وخت تشنج لا پسې زیات شو چې برلین د ترکیې سفیر ایزار کا او هغه ته په ترکیې کې د آلمان د یوه تبه په شمول د بشر د حقوقو د یو شمېر مدافعینو د زندانی کولو په مقابل کې احتجاج څرګند کړ. آلمان د دې خبردانۍ ورکړې ده چې دغه عمل به د ترکیې سره د اروپایي اتحاد مرستې او هم به د مهاجرو په باب د ترکیې سره مهمه موافقه د خطر سره مخامخ کړي. د سه شنبه په ورځ په ترکیه کې یوې محکمې د یو آلماني تابع پیټر سټیودنټر په شمول د بشر د حقوقو د شپږو تنو مدافعینو د زندانی کولو حکم صادر کړ. د آلمان مشرې انګلا مارکل د خپل دغه تابع په باب ویلي دي چې دغه زندانی کول په مطلق ډول بې عدالتي ده. د آلمان د بندنیو چارو وزیر خپل رخصتي په دې خاطر لنډه کړې چې دغه ډیپلوماتیک جنجال غم خوري. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د ایران جمهور رئیس حسن روحانی چې د هغه ملک به د امریکا د نو بندیزونو په مقابل کې سخت مقاومت وکړي، هغه دا هم ویلي دي چې د ایران لوی ملت به د هغې مناسب جواب ورکړي. ښاغلی روحانی دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې امریکا د ایران په 1300 اتباعو شرکتونو باندې د ایران د بالستیکي توغندیو سره د ملاتړ په الزام نوي بندیزونه ولګول. پرون سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین ویل چې قطر باید د ټوریزم په ضد مبارزه کې د شپږ اصولو سخت مراعات وکړي. په اصل کې دغو څلورو ملکونو 14 غوښتنې لرلې چې په هغې کې یوه د الجزایر د تلویزیوني شبکې بندول هم دي، مګر قطر هغه رد کړی او ویلی دی چې هغه په خپل حاکمیت تیری ګڼلې دی. د قطر د مخابراتو د چارو د دفتر مشر شیخ سیف الثانی ویلی دی چې دغه څلور عربي ملکونه ضد او نقیض بیانونه خپروي. هغه وایي تر اوسه پورې دوی تر اسمان په مستقیم ډول او یا هم د امریکا او یا د کویټ له لارې چې دغه شخړو په حال کې منځګړتوب کوي سن دی ویل شوي. دغه څلور ملکونه په قطر باندې د ټوریسټ ډالر سره د مرستو الزام لګی، مګر قطر دغه تورونه رد کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ په تیرو شپږو میاشتو کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما څخه خارجي پالیسي لغوه کړې دي چې په هغې کې د روسیې سره د روابطو بهترول، د اقلیم د بدلون په باب د پاریس د موافقې نه د امریکا وتل او هم د آرام سمندر د تجارتي موافقې نه د امریکا د وتلو خارجي پالیسي شامل دي. مګر تر اوسه پورې د ایران سره د اټومي پروګرام په باب موافقه په خپل حال ساتلې ده. هم داسې ښکاري چې ښاغلی ټرمپ غواړي چې په سوریې، افغانستان او عراق کې محدوده نظامي مداخله هم وکړي. په تایلند کې وی محکمې د انسانانو د قاچاق په الزام د حق ملک د یو شمیر نظامي جنرالانو په شمول د سلو کسانو په باب خپله فیصله اعلان کړې ده. په دغو کې ځینې کسان چې په هغې کې د تایلند د فوج او د پولیسو صاحب منصبان او محلي سیاستمداران هم شته دي، په 2015 کال کې هغه وخت زندانی شول چې د تایلند او د مالیزیا په سرحدي ځنګلي سیمو کې په لسهاو داسې خبرونه پیدا شو چې مهاجر پکې ښخ وو.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د لغمان په ولایت کې ځایي خلک او ولایتي شورا اندیښنه ښودلې چې په ولسوالۍ کې حالات سخت خراب شوي او حکومت باید د وسلوالو پر ضد قوي عملیات وکړي. دوی وایي د دغه ولایت له 50 څخه په درو ولسوالیو کې حالات بیخي خراب شوي او ډېرې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره دي. نور تفصیل د خبریال ذبیح الله غازی په دې رپورټ کې واوري.
د لغمان په ولایت کې ځینې ځایي خلک د یو شمیر ولسوالیو د امنیتي حالاتو ترینګلتیا اندېښمن کړي او وایي که په ولسوالیو کې د امنیت د ښه کېدا لپاره کار ونه شي نو مرکز مهترلام تم خطر پیښېدلی شي. دوی په ناامنه ولسوالیو کې د عملیاتو او وروسته د ګټلو سیمو د دایمي ساتنې غوښتنه کوي.
علیشنګ پلو یا مثال یا نګار پلو امنیت ډېر خراب ده، باید دولت کوشش وکړي ټول خسي په دې چې دا امنیت نه هیڅ دسته.
مونږ داسې غواړو هغه ځای کې چې عملیات کېږي هغه ته باید پوستې واچول شي، هغه باید وساتل شي. دا نه چې تلفات مې او د هغه مثبت هم نه وي، نه، دا باید هغه ځایونه وساتل شي.
دوی وایي د دولت مخالف وسلوال هر ورځ په لویو لارو موټرې پلټي او دولتي کسان په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د لغمان د ولایتي شورا مشر رفیع الله مموزه وای د دغه ولایت درې ولسوالیو کې امنیتي حالات ترنګلې دي.
سرمنګ هم دغه غوخه کیغو او دا د بازار خلکو د ولایت خلک هم د نام نه سرمخ کیږي. اوس هم د لنګار په دره کې موږ ډېر مشکلات سره مخ یو، د شنګ په دره کې ډېر مشکلات سره مخ یو، حتی د بدبخت اوس هم دی لکه غږ د نام نه راپورته شوی دی.
هغه وای په نور ولایتونو کې د لغمان څخه مسکر د بیرته د ولایت ته ولېږي څو په امنیت ساتنه کې برخه واخلي. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په ځینو ولسوالیو کې د حالات واړه غړې منی او وایي زرد چې په ګڼو سیمو کې قوي پوځي عملیاتو کې
موږ پلان دی چې په ځینو ساحو کې د ولسوالیو هغه قوي بیزونه جوړ کړو چې کم حالت کم تهدیدونه دی هغه د منځ ځینې موږ په خاصو تدابیر باندې کار کوو چې هغه لوی عملیاتونه پکې هغه ځایونه کې چې دښمن د خلکو د عادي ژوند یا د خرابولو کوشش کوي هغه ځایونه کې به موږ ان شاء الله یو پراخ عمل کوو.
د لغمان په ولایت کې ټول 15 ولسوالۍ دي چې ځایي خلک دریو کې حالات ترنګلي غني او وایي ک غمه ونه خړل شینو پاتې نور ولسوالۍ او وان مرکز مهترلام تم خطر پیخي دی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تروریزم نه یوازې افغانستان ته لوی ګواښ دی بلکه د سیمې او نړۍ لپاره هم یو لوی خطر دی. دا چې د تروریزم په ضد د امریکا او چین ژمنې ولې په جدي ډول نه دي، په دې باره کې مو د سیاسي چارو د کارپو یونس فکر سره مرکه کړې ده. دی وایي
فکر نه کوم هلته بل ملګری پاکستان دی چې هغه د تروریزم په باب دوګونی برخورد لري. هغه دا چې هغه طالبان چې د دې پر ضد جنګیږي هغه تروریستان دي، ولی هغه طالبان او اخانی چې د افغان دولت پر ضد جنګیږي هغه ته دوی داخلي جګړه وایي او مجاهدین وایي. نو ځکه دا دوه غټ قدرتونه چې پاکستان او امریکا د باوجود د دې چې په ډېرو مسایلو کې د پاکستان مطیع او پیسې ورتوي تر اوسه لا نه دي کامیاب شوي چې د پاکستان دغه فکر چې تروریزم جلا کوي او دوار زشور کوي دوګانه برخود کوي. د پاکستان د خپلو منافع دپاره طالبان او اقانی ساتي د افغانستان د حکومت تر فشار لاندې راوستلو او د خپل موخو دپاره تر دې وخت چې پاکستان قانوني دي متحده ایالات او چین چین خو دومره علاقمندي نه لري چې زیات فشارونه وارد شي، ولې متحده ایالات هم محدود امکانات لري چې تر داسې حده په فشاري وارد شي پر پاکستان باندې چې د دې فکر او دا د وګړي برخورد چې دوی خپل د منافع لپاره د تروریزم سره کوي هغه تغییر وایي.
بله، فکر صاحب، که چیرې امریکا او نور ګاونډي هیوادونه په دې خبرې ټینګار وکړي چې تروریزم واقعا له منځه ولاړ سي او دوی په ټینګه مبارزه وکړي، دا کار به ستاسې په نظر نتیجه ورکړي؟
یوازنۍ لار یې دا ده چې شاوخوا هیوادونه غټ قدرتونه او خصوصا پاکستان، ایران او روسیا تروریزم وبولي. دا چې نه چې هغه څوک چې د دې د دښمنانو پر ضد جنګیږي هغه د ازادۍ طرفداران سي، او هغه څوک چې د دې پر ضد جنګیږي هغه تروریستان سي. که چیرې دوی ویو واحد اجماع ته ورسیږي چې هر څوک چې د یو قانوني انتخابي دولت پر ضد سلاره اخلي او هغه سلایې بېګناه خلک وژني، صدرین په ځان پورې کړي، موټر بند چیږي او دا معلومه نه ده چې هلته مکتب سوځي، طفل وژل کېږي، دا تروریزم دی. دا د سیاست شیوې باید نه وي. که داسې موافقت سره ورسیږي موږ به پخوا لام د تروریزم جوړلي سیم وایي. که پاکستان متیقن شوي وای او یا یې غوښتي وای چې زموږ طالبان او هغه اعمال چې دوی کوي په دار وروسته تاسو ولیدل چې ډېرې وینې په کابل او شاوخوا کې دي ولې دا یې تروریزم بللی، او د دې جېرلې او دفترونه یې په کوټه، پېښور، اسلام آباد او نورو کې تړلي وای دغه جنجال اختر نه وای.
بله، او تروریزم خو نه یوازې افغانستان ته فکر صاحب لوی ګواښ دی، بلکې دا خو تاسو ته معلومه ده چې سیمې او نړۍ دپاره هم بیخي یو لوی خطر دی. نو د افغانستان حکومت ولې په دې برخه کې جدي اقدام نه کوي او دا خبرې د امریکا سره په جدي ډول نه فیصله کوي؟ ستاسو نظر؟
فکر کوم امریکایان په پوهیږي په راوروسته کتا کې د سیاسي چارواکو او د سنا خبرې د زلمی خلیلزاد چې دا مشتاق یو وطن افغان بیانونه په سنا ته واوري. امریکایان په پوهیږي چې طالبان او د اقانی ډلې څخه پاکستان د خپلې منافع د افزارو پایس په استفاده کوي، خو هغه فشارونه چې لازم دي او ضرور دي دوی تر اوسه محدودیتونه لري. او لکه خپل خلیلزاد چې وایي هغه دا چې دا یو سل اتیا میلیونی مملکت دی، بهر ته لار لري، د امریکا په خوا متعود دي، او هغه دیني انګېرنې لري د افغانستان څخه، د فراداتو په مسله کې، د اوبو په مسله کې تشویش لري، د هند څخه، د کشمیر په مسله کې ځینې وختونه پر افغاني تروریستان چې طالبان دي په خپل ملک کې سترګې پټوي، او د بلې خوا څخه چالاکي هم کوي، کله پټي کله په داوروسته کې دي، کله چې دوی موافقه ته ورسېدل چې دواړه به په فرحت کې مشترکه معاملات کوي د امریکا او د چین تر نظارت لاندې. پاکستان دې اعلان وکړي چې طالبان او اقانی وختي د افغانستان دننه سرحدات ته تللي دي په افغانستان کې نسته، یعنی زموږ عملیات به د دوی پر ضد نه وي، بلکې زموږ عملیات به د پاکستاني طالبانو پر ضد وي. زه فکر کوم په دا راوروسته کې د رئیس جمهور اشرف غني او زموږ د امریکایي متحدینو او ناتو ترمنځ یو تفاهم شته، هغه دا چې هغه ماتبه شوي کنفرم شوي فشار چې نتیجې ته ورسېږي پر پاکستان وارد شي. لکه تاسو چې واورېدل سنا کې د امریکا بیان دی چې باید مرستې پر پاکستان باندې شي او شرط تکشي شول شي د دې لپاره چې دوی څومره د طالبانو او اقانی پر ضد پرمخ ځي په هغه اندازه به مرستې وکړو. نو موږ دغه ته امیدوار یو چې د ترامپ نوې پالیسي چې پاکستان هم پکې شاملوي په هغه کې ممکن یو پاکټ د اقداماتو د پاکستان د ترفشان لاندې راوستلو لپاره وي چې هغه ممکن نتیجه ورکړي.
بله، ستاسو کور ودان ډېره مننه محترم یونس فکر چې زموږ سوالاتو مو جواب راکړي.
ژوندی اوسئ، خدای دې خیر درکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د ترکیې یو محکمه د دوو خارجي اتباعو په شمول د بشري حقوقو د شپږو مبارزونو د بند کېدو پریکړه وکړه. د بشري حقوقو ملي او بین المللي ډلو دغه پریکړه غندلې او له بین المللي ټولنې څخه یې غوښتي دي چې د ترکیې په خلاف اقدام وکړي. د تیرې جولای د میاشتې د ناکامې کودتا په اړه دغه کسان توقیف سوي دي. خبریال ډورن جونز په دې اړه له استانبول څخه راپورټ لري.
د استانبول محکمې په ترکیه کې د عفو د بین المللي موسسې د مدیر ایدل ایزر او د هلسنګي د اتباعو د ټولنې استازی وزلم دال اکیرین په شمول د بشري حقوقو د شپږو فعالینو د توقیف کېدو امر کړی دی. د آلمان او سویډن دوه اتباع هم بندیان شوي دي. لس کسه په داسې وخت کې بندیان شولو چې د ډاټا د ژغورنې په باره کې په یو ورکشاپ کې ګډون کړی و. په دغه لس کسیزه ډله کې د بشري حقوقو فعالین هم و. د عفو د بین المللي موسسې څیړونکی اندریو ګارډنر وای دغه توقیف کیدل په مدني ټولنه باندې د نوو حملو زیاتېدل دي. ګارډنر خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
It's nothing less than a travesty of justice. It's clear that defending human rights in Turkey today has been criminalized. It's an existential threat for us, pure and simple, both for Amnesty International.
دا عدالت معنی ملند وحل دی. دا څرګنده ده چې په ترکیه کې له بشري حقوقو نه دفاع کول جنایت شوی دی او په اصل کې دا زموږ لپاره موجوده ګواښ دی. د عفو د بین المللي موسسې او په ترکیه کې د بشري حقوقو د تحریک دواړو لپاره دا یو ګواښ دی. په هیڅ یو توقیف شوي کس باندې رسمي تور نه دی لګېدلی، مګر رپورټونه وایي څارنوالان غواړي په دغه ډله باندې تور ولګوي چې د تورستي سازمان سره مرسته کوي سره له دې چې غړې نه ده. د دغو تورونو په اساس په یو چا باندې لس کاله د بند سزا خیژول کېدای شي او څارنوالان د تیرې جولای د میاشتې د ناکامې کودتا نه وروسته د مخالفینو د ځپلو لپاره له دغو تورونو نه کار اخیستلی کېږي. د ناکامې نظامي کودتا نه وروسته په ترکیه کې اضطراري حالات اعلان شو او له هغې نه را په دې خوا څه باندې 50,000 تنه توقیف شوي دي. د ترکیه پارلمان دغه اضطراري حالات درې میاشتې نور غځولی دی. په اروپا کې د عفو د بین المللي موسسې مدیر ګوري وان ګولیک وای وروستي توقیف کېدل د اروپایي اتحاد لپاره یو مهم ازمایښت دی چې د انقرې په خلاف دریځ غوره کړي. وان ګولیک نو وای
Overall, the European Union in particular, it must be said, has not been public in a clear enough way. They have not called for their release. They have not been categorical at all. They've not been strong enough. It's really a test moment.
په عمومي توګه او په خاصه توګه د اروپایي اتحاد په باره کې وویل شولو خلک په څرګنده توګه خبر نه دي. دوی د خوشي کېدلو غوښتنه ونه کړله او دوی په هیڅ صورت په عمومیاتو خبرې نه کولې. اروپایي اتحاد پوره قوي نه دی. دا واقعا د ازمایښت یوه لحظه ده، مګر ځینې اروپایي ډیپلوماتان چې د انقرې سره جنجالي تماس نیسي چې احتمال لري د هغه نفوذ په نه موجودیت کې چې اروپایي اتحاد په ترکیه باندې لري معکوسه نتیجه ورکړي. د ترکیه په باره کې د هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څیړنې مشره څیړونکې ایما سلین کلیر ویب وای د اروپایي ډیپلوماتانو سره د دې له تماسونو نه معلومیږي چې بروکسل نور اولیتونه لري. او ویب وای
The European Union is still focused on cooperation over counter-terrorism and migration. And they leave little space for any engagement on
اروپایي اتحاد لا تر اوسه د تروریزم ضد او مهاجرت په برخه کې په همکارۍ باندې ټینګار کوي او دوی د ترکیې د ناوړه سیاست او د ناوړې بشري ستونزې په باره کې د تماس نیولو لپاره وخت نه لري. ترکیه تیر کال د اروپایي اتحاد سره موافقه لاسلیک کړه چې اروپا ته به د مهاجرو د بهیر مخه نیسي. څارونکي وایي د سوریا او عراق سره د ترکیې سرحدونه او استخباراتي معلوماتو شریکول د تروریزم ضد همکاری کې مهم دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. افغان روبات جوړونکو نجونو د واشنگتن د روباتونو په سیالیو کې د سپینو زرو مډال وګټه. په دې باره کې تاسو په مکرې دی رپورټه.
د متحده ایالاتو په واشنگتن ډی سی ښار کې د سه شنبه په ورځ د روباتونو په سیالۍ کې د افغانستان د شپږو نجونو ټیم د جرأت او زړورتیا په برخه کې د سپینو زرو مډال وګاټه. د روباتونو دغه نړیواله سیالۍ چې درې ورځې دوام وکړ پرون سه شنبه پای ته ورسېده.
البته چې موږ خپل بریا ومنځله او خوشاله یو. موږ ټول ډیر خوشاله یو. دا مهمه نه ده چې موږ یې وګټو. زموږ لپاره مهمه ده چې زموږ د ملک ته افغانستان نوم وځلیدو او چې موږ بیرته لاړ شو نو خپله ټکنالوژي به هم ښه کړو.
په دغو سیالیو کې د جنوبي سودان ټیم د سرو زرو مډال وګاټه او د عمان ټیم چې په غوږونو کاڼه و د برونز مډال وګاټه. د افغانستان ټیم داسې روبوټ جوړ کړی و چې کولای شوای کوچني توپونه د هغوی د نارنجي او شین رنګ او سایز په لرلو تشخیص کړي. د فرست ګلوبل د روبوټونو د نړیوالې سیالۍ مؤسس وایي په دې سیالۍ کې د ګډونوالو روحیه د اولمپیک تر سیالیو هم لوړه وه.
په اولمپیک لوبو کې داسې لوبې نشته چې تنکیو ځوانانو ته داسې مهارت، لیدلوری، جرأت او تخنیکي تجربې ورزده کړي چې د نړۍ ستونزې حل کړي.
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ د روبوټیک نړیوالو سیالیو کې برخه واخیسته او ګډونوالو ته یې ښه راغلاست وایو. ایوانکا په خاصه توګه هغو نجونو باندې زیات پام وکړ چې له لرې لارې له زیاتو ستونزو سره سره امریکا ته تللې وې.
د نننی نتایجو د اعلان سره سره تاسو ټول ګټونکي یاست. زه ستاسو ټولو د کار او زیار نه خوشاله یم چې ستاسو څنګه د ښځو او نجونو په رول کې د روبوټیک په ډګر کې پر مخ ځئ او ټولو ګډونوالو نارینهو باندې هم ویاړم چې ډیر د قدر وړ کار مو وکړ.
د افغانستان ټیم د نورو ټیمونو په پرتله له ډیرو ننګونو سره مخ وي. د روبوټ جوړونې ډګر چې اکثره نارینه پکې وي دوی ټول نجونې وي او د داسې یو هیواد نه راغلي وي چې څلور لسیزې جګړې ځپلی. د دې تر څنګ دوه ځلې امریکا ته د راتګ د ویزې درخواست رد شو چې له امله یې نړیوال غږ پورته کړ او جمهور رئیس ټرمپ ځانګړې اجازه ورکړه. په راتلونکي کال کې د روبوټ جوړونې نړیواله لوبه به په مکسیکو سیټي کې ترسره شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. او د هم د خبرونې بل رپورټ. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي که څه هم په لوی څارندوالي کې اصلاحات راغلي خو لا هم په دې لوی عدلي ارګان کې فساد سته او د حساب ورکونې ظرفیت او ړوندتیا په برخه کې ستونزې سته. نور حل د خبریالي لیمه نیازي په رپورټ کې واوري.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه یا میک وایي چې په لوی څارنوالۍ کې د ادارې د نهو میاشتو ارزونې ښیي چې لا هم په لوی څارنوالۍ کې فساد شته. په لوی څارنوالۍ د میک ارزونه په لوی څارنوالۍ کې د فساد اړوند ستونزې، خنډونه او د حل لارې په ګوته کړي دي. د دغې ادارې چارواکي وایي که څه هم د نوې رهبرۍ په راتګ سره په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد په وړاندې اصلاحات او لاسته راوړنې مني خو سره له دې دوی په اساسي ډول په عدلي او قضایي ادارو کې د اداري فساد له منځه وړلو په موخه دا ارزونه ترسره کړې ده. د میک د څارنې او ارزونې مسؤول سید حمیدالله تواب وویل چې دوی د 230 مرکو په کولو سره دا ارزونه ترسره کړې چې د دې ارزونې په ترسره کولو یې وکولی شول په دریو برخو کې یو 50 سفارشونه برابر کړي. ښاغلي تواب زیاته کړه دوی په لویه څارنوالۍ کې د ظرفیت، همکاریو حساب ورکونې او روړتیا په برخه کې د شته ستونزو د حل په موخه دغې ادارې ته یو 50 سفارشونه وړاندیز کړي دي.
در قسمت ظرفیت مشکلات وجود داشته، در قسمت همکاری
ها د ظرفیت حساب ورکونې شفافیت او همکاریو په برخه کې چې کوم ستونزې وي په دې ټولو بحث شوی. د ظرفیت په برخه کې سارنوالانو ته د زده کړو د زمینې برابرول، د سیلونو په ښه بڼه ترسره کول، د اسانتیاو برابرول، د اداري تشکیلاتو اصلاحات او د پلان ګذاري او بودیجې د پروسې لا ښه والی پکې شامل دي.
ښاغلي تواب د حساب ورکونې او روړتیا په برخه کې په ګمارونو کې د روړتیا په پام کې نیول، په لرو پرتو سیمو کې د سارنوالانو خوندیتوب ته پاملرنه، د سارنوالانو فعالیتونو څخه څارنه او په غیر رسمي عدلي سیستم کې د روړتیا رامنځته کولو ته اشاره وکړه. په همدې حال کې د لوی سارنوالي چارواکي وایي چې دا اداره د عدالت ترسره کولو ادارې په حیث دا مکلفیت لري چې له فساد سره په جدي توګه مبارزه وکړي. د لوی سارنوالي مرستیال نور حبیب جلال په یاده اداره کې د فساد اړوند ستونزې مني، خو وایي چې دوی له فساد سره د مبارزې په برخه کې اصلاحات ترسره کړي دي. ښاغلي جلال په تیر کال کې د رشوت په تور د 16 سارنوالانو نیول کېدلې او له دغو لاسته راوړنو څخه یاد کړل.
موږ په تیر یو کال کې 40 سارنوالان د رشوت په تور نیولي دي. له هیچ چا سره په دې اړه بحث ترسره نه شو، او بلکې په جدي شکل چې قانوني تقاضا کوله دوی محاکمه شول او له سارنوالۍ څخه وشړل شول.
ښاغلي جلال له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د لوی سارنوالۍ د نورو لاسته راوړنو په اړه، د اداري فساد په وړاندې د درنو جرمونو د سارنوالۍ د مرکز رامنځته کول، د عدلي او قضایي اصلاحاتو ملي برنامه او د څارنې او ارزونې د پروګرام رامنځته کولو ته اشاره وکړه. د میک اداره د افغانستان په اداراتو کې د فساد او د فساد په لاملونو راپورونه جوړوي او بیا هم دغو ادارو ته یو لړ وړاندیزونه هم ورکوي. دا اداره د کورنۍ او نړیوالو غړو نه جوړه ده.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګری ملتونه وایي غواړي چې د اقتصادي مرستې له لارې هغه مهاجرین له راتګ څخه واړوي چې د مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه لاره اروپا ته د یوه ښه ژوند په تکل سفر کوي. پامخړی له جنیو څخه د خبریالې لیزا شلاین رپورټ ته چې سید سلیمان شاهد هسته در اوروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنري یا یونیسیار د هغو سلګونو زرو افریقایي مهاجرینو او اقتصادي ناقلینو لپاره د اروپا نه د باندې په نورو هیوادونو کې د متبادل کار او روزګار د پیدا کولو په خاطر په نړیواله کچه د څه د پاسه 400 میلیون ډالرو د راټولولو غږ کړی چې د فقر او غربت او یا جنګ په وجه اروپا ته د مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه لاره باندې د راتګ کوشش کوي او زیات شمېر یې په اوبو کې ډوبېږي او یا په صحرا کې د پیاده سفر په وخت باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه خلک معمولا د شمالي افریقا له مختلفو هیوادونو نه د قاچاقبرانو په مرسته لومړی لیبیا ته راځي او بیا د سمندر له لارې اروپا ته رهي کیږي. ملګري ملتونه وایي چې اوس اروپا ته د دغو کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د هغو کسانو د مړینې کچه هم لوړه شوې ده چې د افریقا د صحرا له لارې ډېر اوږد سفر کوي او لیبیا ته د راتګ کوشش کوي او بیا یې قاچاقبران د مدیترانې د سمندرګي په لاره په کوچنیو کښتیو کې کینوي او ایټالیا ته ځانونه رسوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنري وایي چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو او ماشومانو په شمول 2360 کسان په لاره کې مړه شوي دي او د سمندري لارې د تلفاتو په مقایسه د هغو مهاجرو او کډوالو د مړینې شمېر ډېر لوړ دی چې د افریقا د فرعي صحرا په لاره باندې سفر کوي. د مدیترانې د مرکزي حوزې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وینسنت کوکسټل خبرداری ورکړ چې لیبیا ته راتګ اوس دومره زیات خطرناک شوی دی چې په زرهاو غیر قانوني کډوال په محبسونو کې پراته دي او د توقف په دوران کې له حده زیات ظلم او تیری ورسره کیږي.
We don't have access to that many people in Libya. So anything that we can do for the protection of people.
په لیبیا کې د ډېرو خلکو د حالت نه به خبرې وو رسېږي ورته نشکوله. زمون کوشش باید دای څومره چې زمون د لاس پورې باید د خلکو سره مرسته وکړو. فرق نه کوي کله خلک د سیاسي پناه لپاره راتلل او یا اروپا ته د مهاجرت تکل کړو. مخکې له دې نه چې د لیبیا ته د سفر کولو اراده وکړي باید متبادله مرسته وسره په هماغه هیواد کې وشي له کوم نه چې د سفر شروع کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي په هر شکل چې امکان ولري د دغه خطرناک بهیر لاره وتړل شي او یو ښه بدیل به دا چې د افریقا د فرعي صحرا او شمالي افریقا په ځینو هیوادونو کې د دوی لپاره خوندي مرکزونه جوړ شي. او هغه څوک چې اروپا ته را رسیدلی دي باید په اروپایي هیوادونو کې ومنل شي او مرستې ورسره وشي. کوکسټیل ویل چې په دې مرکزونو کې باید ډول ډول خدمات د دغو بې عصري خلکو لپاره مهیایي تر څو هغوی تشویق شي چې لیبیا ته د راتګ نه صرف نظر شي. په ترانزیتي هیواد کې پراتی ملګري ملتونه به د مهاجرت درخواستونو باندې غور کوي.
Now the outcome for those who might be recognized refugee will include facilitation of family reunion for
کوم کسان چې د سیاسي پناه درخواستونه منزور شي او د مهاجرینو په صفت قبول شي هغه کولای شي چې د خپل کورنۍ سره یو ځای شي.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خوست د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي په لاند وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره.